السلام علیکم شپږنی بجستوی د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سو په خبری راپورونی کوي چې د ولسمشر دویم مرستیال وی د دولت دریز ادا دی چې په خطر کې د سولې خبری باید د قران او سنت پر بنسټ مخ ته ولاړ سي په ننګرهار او هلمند کې پلسګونو کسانو د اوربان غشتنه کړي فریبا ظاهر خبری مجله په خبرونو پیلوي
پاسر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د داعش ډلې او حقانی شبکې لاس غړي د افغانستان د ولسمشر پر لومړی مرستیال د تیر میاشتې په خونړي برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی درې څلوېشت بندیان چې ډیری امنیتي سرتیري دي په زابل ولایت کې د طالبانو له وزندانه راخوشي شول او د قرغیزستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد پخوانی ولسمشر الماز بیګ او تنبایف نیولی د خبرونو تفصیل د داعش ډلې او حقانی شبکې لاس غړي د افغانستان د ولسمشر پر لومړی مرستیال د تیر میاشتې په خونړي برید کې د لاس لرلو په تور نیول دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دغو کسانو د نیولو خبره کړې خو نور جزئیات نه دي ورکړې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د سپتمبر پر 9 په کابل کې لایو برید روغ ووت خو لږ لاس تنه چې ملکیان پکې شامل وو په هغه برید کې ووژل شول وسلوالو طالبانو پر امر الله صالح دغه برید مسؤلیت ونخست درې څلوېشت بندیان چې ډیری یې امنیتي سرتیري دي په زابل ولایت کې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي دي د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی ازادي راډیو ته ویل چې دا زندان تیر شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مات شوی دی
د دغو درې څلوېښتن له ډلې د څلور ملکي کسانو په ګډون شل تنه قلات ښار ته لېږدول شوي او پاتې نور د زابل ولایت په نورو سیمو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یوځای شوي دي
شغلی احمد زی په دې اړه چې دغه کسان څه وخت او چیرې نیول شوی وو نور جزئیات نه دی ورکړي وسلواله طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله یو ځل بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د هند او پاکستان ونډه مهمه وبلله شغلی عبدالله نوې ډیلی ته د سفر پر مهال د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه کړې دي
بدی که شک نلرو چې د افغانستان پک له دوی بیاګت منافع لري ثبات ټول د افغانستان ثبات په افغانستان کې ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تاثیر لري
شغلی عبدالله هند ته په 15 ورځنی سفر کې هڅه کړې چې د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هغه وات ملاتړ جلب کړي نو موري ته د سفر د مخه د ورته هدف لپاره پاکستان ته هم درې ورځنی سفر درلود د افغانچارو په خبره دواړو هیوادونو د افغانستان د سولې بهیر په اړه د همکاري ژمنه ورکړې ده زموږ غلازه د ریډیو وري د قرغیزستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په خوانی ولسمشر الماز بیګ او تنبایف نیولې دي د قرغیزستان د دولتي امنیت کمیټې نن د تنبایف د نیولو خبر ورکړ دا اقدام وروسته لاغه سوی چې د دې هیواد د پارلمان غړیو د نوي حکومت جوړېدو په اړه د بحث لپاره راټول شوی دي لا هم د قرغیزستان د پارلماني انتخاباتو په تړاو لانجې په دې هیواد کې دوام لري د ولسمشر سورونبای جنبیکوف لخوا د بیړني حالت تر اعلان وروسته د قرغیزستان پلازمینه بشکیک د لانجو د جوړېدو شاهد ده آذربایجان او ارمنستان په لانجمنی نګورنه قرباغ سیمه کې د سختو جګړو د ختمولو په هدف پر اوربند موافقه کړې خو د هوایی بریدونو او هوانونو نوی راپورونو د اوربند د ماتېدو له خطر سره مخامخ کړي دوه لوري په مسکو کې تر څو ساعته خبرو وروسته نن د موافقه وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خبرو منځګړیتوب وکړ د یاد اوربند د نافذېدو لپاره د غرمې 12 بجې وټاکل سوې خو تر دې وخت څو ساعتونه وروسته د جګړو راپورونه ورکړل سول چې دوه لوري یو بل پکې ملاماتو بلل د جګړو د بندي د ترڅنګ د دې اوربند هدف دا شول سوې و چې د دوړو لورو د بندیانو تبادله او د هغو مړو انتقال ته زمينه برابر سي چې په تیر دوه نه یو کې په دې سیمه کې د جګړو پر مهال وژل سوې دي ګومان کېږي چې په دې روسي او جګړو کې سلګونه سرتيري او نامعلوم شمیر ملکی وګړي په نګورن قرباغ کې وژل سوې وي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین د بیرته پیلېدو اعلان وکړ تمه ده د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو غونډه د شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې او بلې د اکتوبر پر 12 په فلوریدا ایالت کې ترسره شي لا هغه وخت چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د ولسمشر ترامپ د کورونا وایروس ازموینه مثبت اعلان شوه نو موري خپل انتخاباتي غونډې نه دي کړې ولسمشر ترامپ درې ورځې په روغتون کې تیر کړې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ټاکنو ته تر څلورو اونیو لږ وخت پاتې دی او د برازیل فوټبال لوبډلې په خپل کور کې 15-0 په مقابل کې د بولیویا لوبډلې ته ماته ورکړه. د لوبي په قطر کې د 2022 کال نړیوالو لوبو ته رسیدو په هدف تر سره شوی. په بلې لوبي کې بیا کولمبیا 3-0 په مقابل کې وینزویلا ته ماته ورکړه. برازیل چې 15 ځلې د فوټبال اتلولي اخیسته راتلونکي سه شنبه د پیرو لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه د پیرو په پلازمینا لیما کې وي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 25 چټي ولس. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 22 چټي شپک. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 10 چټي دیلس. مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 6 چټي لس. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 30 چټي شپارس.
ناجی سپی دا هوا لحال خبر کرو. د ولسمشر دویم مرستیال وی د دولت دریز دا دی چې په قطر کې د سولې خبرې د قرآن او سنت پر بنسټ مخته ولاړې سي. په هلمند کې د ناامنۍ او زیاتېدو خلک اندېښمن کړي.
یو سلو پنځه ساده او پچکان ورډول سوی دی. کله مو ټول معاصره دی شاوخوا.
په ننګرهار کې پلسګونو فعالانو په سیمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله.
د جنگ د دوام لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې. نو په همدې اساس له طالبان او افغان دولت څخه هیله کوو چې عمومي اوربن اعلان کړي.
د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده.
خو بعضې ټیم غږ را باندې ولګي بیا څوک نه وي. اوس لکه فرق زما شوه د خب مکمل خص صحیح یم.
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د خبری مجلې په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په امریکا کې په دایښ پورې دوه تړلو کسان ویلي چې بیګنا دي. دوی د څلورو امریکایي برمتسویو په وژنه تورن دي. خو په سر کې د افغانستان په اړه مسایلو ته ورګرځو. د ولسمشر دویم مرستیال وی د دولت دریز ادا دی چې په قطر کې د سولې خبرې باید د قرآن او سنت پر بنسټ مخته ولاړې سي. مخکې تر دې طالبانو پر دې ټینګار کوي چې د سولې د خبرو اساس باید له امریکا سره سوي موافقه وي. دیوان ادر او نور تفصیل.
د سولې د خبرو پر کړنلار د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو د اختلافات په غزیدو سره اوس افغان حکومت وایي چې د خبرو بنسټ باید قران او سنت وي. د افغان ولسمشر دوهم رستیال سرور دانش وایي د سولې برخه کې دولت تل عمل کړي خو طالبانو بیا پلمې لټولې دي. خغلی دانش د شنبه په ورځ په لوی سرنوالۍ کې یوې غونډې ته په خبرو کې وویل د طالبانو لخوا د اوربند نه منل د دغې ډلې لخوا د جګړې او تاوتریخوالي زیاتوالی او د سولې د بین الافغاني خبر پر کړنلار کې پر زینو اختلافي مواردو ټینګار د افغانستان دولت ته یو خو موقف ورکړی دی. د ولسمشر دوهم رستیال ټینګار وکړ چې د طالبانو برعکس د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو بنسټ باید قران او سنت وي.
نن د طالبانو پلاوی پر دې ټینګار کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه د هر څه بنسټ وي. په داسې حال کې چې د افغان پلاوی لوري وړاندې شوی چې د ټولو خبرو بنسټ د قران او سنت وي. طالبان نن د قدرت ترلاسه کولو لپاره ل خپل شعار شریعت څخه هم مخ اړوي.
په ورته وخت کې د افغان پلاوی مشر معصوم سانګزي هم په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلي هیله مند چې د سولې مذاکرات د قران او سنت پر رڼا کې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ مطلوبه پایله ولري. خغلی سانګزي ویلي د جګړې او د سولې ټینګښت پر وړاندې د خلکو صبر ته درناوی کوي خو طالبان دا شان سرګندونې په ملټول یادوي. دا ډله غواړي چې د بین الافغاني خبرو بنسټ د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه او حنفي فقه وي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې افغان دولت غواړي د امریکا او طالبان ترمنځ شوی هوکړه به اعتبار کړي. قطر کې د خبرو لسورزنی ځند روسته د افغان حکومت د مرکچی پلاو یو شمیر غړي بیا وایي ممکن نن د دواړو لورو تماس ډلې ناسته ولري. خو د طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر اوسه د ناستې اټکل نه دی شوی. د نشنن په لوی سرنوالۍ کې ناستې ته په خبرو کې په هغو خلکو چې د افغانستان دولت او طالبانو قضایي نظام سره پرتله کوي هم انتقاد وکړ.
د دیوی نادر پر راپور کې مو وردل چې د افغان ولسمشر دویم راستیال سرور دانش پر طالبانو انتخاب وکړه، ویل چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم وژاس پکوي. دا څرګندونه په داسر کې کېږي چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو دروونو باسونه نږدې یو میاشت کې خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار موافقه نه ده سوې. بلخو په افغانستان کې جګړې هم دوام لري چې خلک په رواني لحاظ هم اغیزمن کړي دي. د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په سلو کې 45 وګړي د رواني ناروغیو په بیلابیلو ډولونو اخته دي. تفصیل له خان محمد سینا.
د کابل ښار د صحت رواني روغتون چې هر ورځ ورته پر رواني ناروغي وخته په لزګونو کسان ورزي.
ما جوړ تیار سم دوه نمرې سره کوم استم.
د دغه ناروغانو په اند هیڅ ستونزه نه لري او باید له روغتون نه رخصت شي. خو د ډاکټرانو له نظره د دغو کسانو ناروغي شدیده ده او ډېرې درملنې او څارنې ته اړتیا لري. یو ناروغ وای زه خیم مرمن او یو لور لرم او نور نه غواړم چې په دغه روغتون کې پاتې شم.
زه نو شاد نه مده خوستم یاره کم وخت وو ته داسې مریض نه یم چې زه وایم چې راز زیات مریض یم. خو بعضې ټیم غږ را باندې ولګي بیا څوک نه وي اوس لکه فرق زمخ شو د خب مکمل ښه صحیح یم.
د ملي او تخصصي روغتون د رواني ناروغیو د څانګې مسؤل ډاکټر محمد شفیع عظیم وایي ځینې ناروغان پر خپل وضعیت پوهیږي چې ناروغان دي خو ځینې نور بیا له خپل وضعیت نه خبر نه دي. له دې امله دا شان ناروغان ډېرې څارنې ته اړتیا لري. خاغلی عظیم وایي په دغه روغتون کې د نارینه ناروغانو لپاره 30 بستره، د ښځینهو لپاره 30، او د ناروغ ماشومانو او د کوید 19 هغو لپاره 40 بستره ځانګړي شوي دي. د ده په خبره هر ورځ دغه روغتون ته لسلو زیات رواني ناروغان ورځي خو د بستر د کموالي له امله ځینې چې بستر ته اړتیا لري بیا هم رخصتیږي.
حتی اوسط بستری مو در شفاخانه 13 الی 15 روز است و اگه ما یک مریض برای یک دخ
زمونږ په روغتون کې ناروغان په اوسط ډول له 13 ورځو نه تر 15 ورځو پورې بستریږي. کومګ یو ناروغ یو یا یو نیمه میاشت پر بستر پریکدو واځي د چنورو ناروغان ته د خدمت پر سوال کې ستونزې پیخیږي. دا سن ناروغان همشته چې پلاری جاړي او وایي زوی په چاقو وهلایم.
د ډاکټر عظیم په خبره کوم ناروغان چې دوی ته راځي ډیره خزي وي خو د ټولنیزو حساسیتونو له امله خزینه ناروغان د نارینه ناروغانو په پرتله ډیره لږې بستر کیږي. په دې برخه کې د افغانستان په کچه د روغتیا خدمتونو رسول څنګه دي؟ په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رواني ناروغیو د څانګې مسؤل ډاکټر بشیر احمد سروري ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې د رواني ناروغیو یوازې یو روغتون شته خو د روغتیایي مرکزونو له لارې سباندې 450 سلاکاران دغو ناروغانو ته مشورې ورکوي.
مثلا در کلینیکا کوشش شده که در آخرین کلینیک
حدث شوی په هغه کلینیکونو کې چې په لری سیمو کې پراته دي ډاکټران باید وروزل شي. رواني درمل او سلاکاران باید پکې وي او کورون ته نږدې خلکو ته درمل او سلا مشورې ورکړل شي ترڅو ناروغي ډیره نشي او بستر ته اړتیا ونه مومي. خو که بیا هم اړتیا ولیدل شي مونږ په ولایتي روغتونونو کې د رواني روغتیا یونټونه لرو.
خاغلی سروری په خبره د عامه روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په 2013 کال کې په 15 ولایتونو کې شپږ سلویخت سلنه خلک په رواني ناروغیو اخته شوي چې 50 سلنه یې جدي دي او نشي کولی چې خپلو ورځنیو کارونو ته رسیدنه وکړي. د عامه روغتیا وزارت د رواني صحت د څانګې مسؤل وایي په ټول افغانستان کې هر کال څه باندې 2 میلیونه کسانو ته د رواني درملنې خدمتونه وررسیږي. د اکتوبر لسمه هر کال د خلکو د پوهاوی د زیاتولو او له دغه ناروغۍ نه د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. دغه ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د رواني روغتیا د نړیوال فدراسیون، د رواني روغتیا د نړیوال سازمان او د دغه سازمان د 150 غړو هیوادونو لخوا ونمانځل شوه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند لسګونو اوسیدونکو پر ورستایو نه امنیو او د ملکی مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اعتراض وکړ او له دواړو خواو څخه غوښتنه وکړه چې اوربند وکړي. دوی په نادلي ولسوالۍ کې راټول شوي او ویل چې د جګړو له کبله ګڼ کسان مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي. الیاس دایي راپور لري.
تری ویلند غونډې ورسته د ندالی ولسوالۍ سلګونو خلګو د اعتراض په ډول د ولسوالۍ په انګړ کې قدمونه واخیستل او د جنگ بس د شعار نه ورکړل. دوی داسې وخت د جګړې په ضد راټولېږي او د اوربند غوښتنه کوي چې په هلمند کې ور بیا سختې جګړې پیل شوي دي او د جګړې د دواړو غاړو تر څنګ ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وړي. د نادلي ولسوالۍ یو سپین ږیری حاجي کلا خان وویل د تیرې اونۍ راهیسې پیل شوو تازه جنګونو یې ژوند نارامه کړی دی.
د کابل حکومت او دغه رنګه تر طالبانو ته مشرانو پورې شنو موږ د جنګ او د دې ناخوانو څخه تر پزې راغلي. تقریبا نن یې درېم ورځ ده چې دغه دی په دغه تالار کې ناست کوم چې دلته توپونه پیرېدل. تاسې باور په خدای وکړي دغه شدې وچان واړه اوسپېدېر مې ټول ضربه در باندې الله څو اوس به د چا په کور کې لګېدلې د چا خانه به خرابه شوي کومه خور به م شهیده شوي کومه ورېندار به م سرتوره شوي.
د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته خبرې کولې وویل په تیرو لسو ورځو کې دوی ته د جګړو او مین چاودنو له امله په اوسط ډول هره ورځ شپږ ملکي او نظامي جسدونه او لاس ټپیان راوړل کېږي. دغه شمېرې تر دې دمه حکومت یا بلې رسمي ادارې نه دي تایید کړي. په ندالي ولسوالۍ کې د سولې او اوربند د غوښتنې په اعتراض راوتلو کسانو کې د محمد ولي په نوم قومي مشر وویل د دواړو غاړو د مرمیو او لویو وسلو د استعمال له امله کټې ته اړ شوي دي.
تقریبا یوه هفته کېږي چې په ندالي کې د اوس پراله جګړه روانه ده چې زه د هغه ساحې معلومات لرم. یو سلو پنځه اتیا ساده او پلچکان غورځول شوي دي. کله مو ټوله محاصره دی شاوخوا دغه نه څوک فرصت نسي پیدا کولی چې ساده یو خپل بار د روژرندې پورې ویسي. یقیني تاسې باور وکړئ بړی مقصد ماته چا شنګ والی ول د خدای غني موږ څنګه وکړو د اخوا صدوکونه را باندې مورې درکه نه مامېږي. هر ځای چې موږ دی چې دراب سنمن درغه مالو پر زړه پټک ټک دی چې تو موږلی.
په هلمند کې د جګړو او نامنیو د تازه پیل سوي څپې له امله خلک داسې مهال په تنګ سوي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل پر طرز العمل نږدې یوه میاشت وړاندې خبرې شروع سوي دي خو لا هم معلومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
ومردل چې په هلمند ولایت کې په لسګونو کسانو د امنیو د زیاتېدو له کبله اعتراض وکړ. بلخوا په ننګرهار کې لسګونو دینی عالمانو، مخبرو، مدني فعالانو او ځوانانو په سمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله. دوی په خپل دې کار سره د افغانستان د جګړې پر دواړو غاړو ژغ وکړ چې ژر د وینې بهیدنې لړۍ ودروي او د سولې لپاره د خپلې هڅې زیاتې کړي. سهارګل امیرزی پر دې موضوع راپور لري.
له جنگ استړو لزګونو کسانو په جلال آباد کې لمړی د قران مجید ختم وکړ او بیا د جنگ په نوم تابوت پر اوږه کړ او خاورو ته وسپاره. د دغه مراسمو یو تن ګډونوال مولوی حبیب الله جلال آبادی وویل
چې دا مخامخ تابوت ته تاسو ګورئ دا د ناوړی دا د هغه لوی ظلم او استبداد تابوت دی چې نن موږ د دې جنازه را اوباسو او د جنگ د اهتمام او جنگ د خاتمې لپاره دعا کوو او دې لپاره د قران ادي مشان د ختم مونږ اهتمام کړی دی.
په دغه مراسمو کې وبل تن ګډونوال عبدالرازق همدر دولو سونو ته خبرداري ورکړ او زیاته کړه چې خلک د جنگ پر ضد وخل نه شي نو هر ورځ به مو د مشران او ځوانانو جنازي پورته کیږي.
دا فقط یو تصویر نه دی چې تاسو په وړاندې لګیدل دی، دا یو پیغام دی او دا هغه چاته د خطر زنګ دی چې څوک لګی دی بیا هم ټوپک سالار تک کوي بیا هم لګی دی جنگ ته دوام ورکړي او خپل موقف پکې ګوري.
دوی په داسې حال کې خاورو ته د جنگ تابوت د سپارلو مراسم تر سره کړل چې 13 اونۍ په همدې ورځ د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې په موټر بمبریت کې شپاړستنه ووژل شول او تر څلویښتو نورې ټپیان شول. که څه هم د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی منلی خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا کار د وسلوالو طالبانو بولي. کوم چې وسلوالو طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. په جلال آباد کې د جنگ تابوت د ښخولو مراسمو کې راټولو شوو کسانو په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پر مرکچی پلاو غږ وکړ چې ریښتینی سولې ته د رسیدو لپاره دی یو تر بله د شرطونو لې خودلو تیر شي او صلاح دی وکړي. دوی په دې اړه یو پریکړه لیکه مخپور کړ چې پکې راغلي
د جنگ د دوام لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې نو په همدې اساس له طالبانو او افغان دولت څخه هیله کوو چې عمومي اوربند اعلان کړي او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. موږ افغانان د ورستیو دولسیزو په لاسته راوړنو دیموکراتیکو ارزښتونو او د انساني حقوقو په ساتنه ټینګار کوو. له دولت او طالبانو غواړو چې د مذاکراتو پریکړې قدردانۍ ولري، جنگ بس کړي او په آرامه فضا کې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې لیوي خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره مرکچی پلاوی په خبرو بوختي او بل پلاوه په نږدې ټول هیواد کې خو په ځنګړي ډول د هیواد ختیځ او ځکه وسلوالو بریدونو زور اخیسته ده.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وی لسلو زیات پوری تقنینی سندونه د تصویب لپاره د ولسی جرګې پر میز پراته دي. نوموړی د دې کار د ځنډ علاوه دا ګڼي چې نصاب نه وي پوره. رحمت الله افغان راپور راکوي.
د افغانستان د اساسي قانون د پنځم فصل په نویم ماده کې راغلی چې ملي شورا د قوانینو او تقنینی فرمانونو د تصویب، تعدیل او لغوه کولو صلاحیت لري. د ملي شورا په ځانګړي ډول د ولسی جرګې د غړیو له مهمو دندو یوه هم همدغه دنده ده. خو په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ګلپاچا مجیدی وای داسې تقنینی سندونه هم شته چې له تیر یو کال راهیسې په ولسی جرګه کې پراته دي خو تصویب سوي نه دي.
د غاښکري ورځو کې ارقام موږ دا دي چې تقریبا یو سل لس تقنینی اسناد په ملي شورا کې تر کار لاندې دي چې متاسفانه د بعضو ملحوظاتو له مخې دغه تقنینی اسناد ځنډیدلی هم دي. اته بعضی اسناد چې دی یو کال نیم زیات وخت وروسته چې شای په ملي شورا کې
ښاغلی مجدی د دې کار ستر لامل په کمیسنونو او عمومي غونډو کې د وکیلانو د نصاب نه پوره کېدل یادوي. ولسی جرګه اتلس کمیسنونه لري چې د اړوندو ادارو له لوري ورته تقنینی اسناد د تصویب، تعدیل یا لغوه کولو په موخه لیږل کیږي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د پارلماني چارو د وزارت د انتقاد په ځواب کې وایي چې په خپل وخت یې کارونه تر سره کړي. د ولسی جرګې عدلی او قضایي کمیسیون وایي چې په تیر یو نیم کال کې ورته 8 تقنینی سندونه راغلي چې له هغې جملې یوازې 8 سندونه له تصویبات او نور ټول تصویب سوي دي. د دغه کمیسیون غړی خالد اسد:
نو کمیسیون کې حدود 8 ادارې او قوانین او دغه تعدیلات راغلي وو، نوې ادارې مدغم شوی ایجاد وو چې اوس تقریبا یوازې کوډ جزا مختره پاتې ده او قانون دی تشکیلات قوی قضایه او د اجرات جزایی فقط زمایمو کې تعدیلونه راغلي. د سیسمو کمیسیون کې لشپک دي سونه 8 دانه درې ادارې او درې قوانین پاتې دي چې موږ د تیر یو نیم کال کې ده د خلاص کړل. نور
د ولسی جرګې د شکایتو کمیسیون غړی نصیب مقبل بیا وای هغه وخت چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې نه وي اعلان شوي، افغان ولسمشر نږدې نوي تقنینی فرمانونه صادر کړي چې تصویب یې دقت ته اړتیا لري. دا چې له تصویب پاتې شوي تقنینی سندونه څومره مهم دي او په قانون کې ورته د تصویب لپاره څومره موده ټاکل شوې، د حقوقي چارو کار په کبیر رنجبار یې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په اساسي قانون کې چې په 2 میاشتو کې دي باید دا بررسي کړي. دا قوانین بررسي معنی دا ده چې په ژوند د کار کې ونیسي. دا چې ختم دي څونه وخت کې باید وسی دا د اساسي قانون خلاده په ډېر خوشحالي چې پاینده کې باید ډکه شي، مګر اخلاقي نگانه دا سل پسول کې باید دوی په دغه 2 میاشتو کې دا اسناد وڅېړي او تصویب کړي.
د ولسی جرګې په کمیسیونونو کې تقنینی سندونه تر غبر وروسته د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ځي او په عمومي غونډه کې له تصویب وروسته مشرانو جرګې ته د تایید لپاره لیږل کیږي. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دورې د 1998 ملمریز کال د غوایي په شپږمه نیټه کار پیل کړ.
ګڼ افغانان په دې هیله د ګرین کارت د لاټري فورمې ډکوي چې په امریکا کې د امن ژوند زمينه ورته برابر شي. خاطر پر دې سو نور تفصیل:
امریکا په 2022 کال کې لګن شمیر هیوادونو څخه 55,000 کسان ته اقامه ورکوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په مده دی ویلامې په خبرولو سره اعلان وکړ چې په دې پروسه کې افغانان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ځلې پاکستان، هند، چین، بنگلاديش، نیپال او یو شمیر نور هیوادونه نشي کولای چې په دې پروسه کې برخه ولري. خو آیا افغانان په دې پروسه کې برخه اخلي او که یې اخلي ولې؟ د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو محمد جواد او محمد آصف:
دې پروسې ته د دې په خاطر ثبت نام کوم چې په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. ورزشکار، معلم، ډاکټر، مولا، امی، هیڅوک هم دلته په امن کې نه دي. په همدې خاطر باندې ما وغوښتل چې زه لاړ شم او خدای وکړي په دغه چانس کې زما نوم راوځي او په امریکا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړم.
د امریکا گرین کارت په دې خطر باندې اپلای کوم ځکه په افغانستان کې امنیتي وضعیت خنډ دی او دلته زموږ ژوند امن نه دی سیف نه دی د سولې پر پروسه باندې هم باور او اعتماد کاملا لمنځه تللی دی د غړي ځوانان هم دې ته خوشاله دي چې لاړ شي امریکا ته د همدې گرین کارت لاره
د امریکا د قوانینو پر بنسټ په دې کې ډیر چانس هغه هیوادونو ته ورکول کیږي چې په تیرو 15 کلونو کې تر 5000 کم کسان امریکا ته تللی وي د لاټري ویزو ته نوم لیکنه د اکتوبر په منیټه پیل شوې او نومبر تر لسمه به روانوي د غوښتنلیک ورکوونکو باید پاسپورت ولري او په نور شرایطو کې ویل شوی چې باید له 12 ټولګي څخه فارغ وي او د کار د کلنه تجربه هم ولري د دې پروسې لپاره نوملیکنه وړي او په انلاین بڼه کې خو په کابل کې د هوایی خدماتونو ځینې شرکتونه د نوملیکنه د پیسو په مقابل کې کوي کته هم په دغه شخصي شرکتونو کې نوملیکنه سر له سبا پیلېږي خو له درې ورځو وړاندې خلکو ورته خپل اسنادونه چمتو کړي دي په کابل کې د هوایی خدماتونو یو شرکت مسول تمیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه پروسه درې ورځې کېږي چې پیل شوې ده او خلک موږ ته له درې ورځو راهیسې خپل اسناد راوړي خو موږ سبا ته د دې پروسې رسمي نوملیکنه پیلوو
ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې دغه پروګرام له هغه وروسته وځنډوه چې ازبکستاني په نیویارک کې په یو برید کې اته تنه ووژل دغه کس د همدغې لاټرۍ لارې امریکا ته تللی و ټرمپ د امریکا له کانګرس څخه غوښتنه کړې وه چې د قرکشي پر ځای دې داسې یو سیستم جوړ کړي چې د وړتیا له مخې خلک امریکا ته وغوښتل شي د 2020 کال د لاټري ویزی ګټونکو ته به د همدغه کال د سپتمبر تر 30 پورې ویزی ورکول کیږي د امریکا لوري د اقامي ورکړ پروسه کې دا ځل د افریقا، آسیا، اروپا او یو شمېر نورو هیوادونو خلک د نوملیکنې لپاره برخه اخیستلی شي دغه پروسه له شاوخوا ډیر شو کلونو راهیسې روانه ده او هر کال لسګونه زره خلک پر امریکا ته ځي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
ازادي خبری مجله اوري
پورزګان کې پلسګونو جګړه زپلو شوزو ته د کار روزګار زمينه برابرې جنن په دې ولایت کې د شوزو تجارتي مرکز د بنسټ د برکشي شول سو شریف الله شرافت نور حال راکوي
پورزګان کې د څه باندې 22 میلیونه افغاني په ارزښت شوزو ته د کاري زمينه د برابرولو لپاره د لاسي صنایعو د دغه مرکز د بنسټ د بره د شنبې په ورځ کې شول سو شوزو ته د کاري زمينه د برابرولو لپاره یاد د لاسي صنایعو مرکز د ترنکوټ شار په دوه منایا کې جوړیږي د ترنکوټ شاروال نعمت الله بختیار د یادی پروژې د بنسټ د ډبرې د شډلو پر مهال ویل چې په دغه پروژه کې د 30 باب دوکانونو ترڅنګ یو باب مسجد او یو شمیر نورې برخې هم شامل دي چې مالی لګښت د ترنکوټ شاروالۍ لخوا ورکول کیږي
نو دې مارکیټ کې به لسګونه به سرفراز شوځو ته د سوداګری زمينه برابر شي
د فداسیال کې چې لدی وړاندې په دغه ولایت کې میرمنو تل د لاسي صنایعو د بازار غوښتنه کول د ولایتي شورا ماوین محمد کریم می او د شوزو د شبکې مشري استاد محتاب ازادي راډیو ته داسي وویل
په دې نیګه مانی مانا کوم چې د دې ځای یو موقت انتخاب کړی دی چې د روزګان ولایت د شهر منځ دی او د ټولو شهرانو خوندې منډې په ډیر اسانۍ سره رسیدګي کوي سي او ډیر امنیت او ځای دی
ځکه چې موږ ډیر به وزله خوندې لرو هغه کولای شي چې د ټاپ مارکیټ کې وظیفه تر لاسه کړي او د ته یو کار به وکړي او هغه خوندې چې مثلا موږ دوه اخترونه لرو چې حالت زی په هغه خاور کو په دې امنیتي کې هاته میله ځان ته جوړي او ځایم نه لري د ته داغو د پاره هم د تفریده پاره کیږي هم د دې د کار زمینه برابرېږي
پاترینکوټ کې د شوزو د لاسي صنایعو د بازار لپاره دغه مرکز پر داسې محل جوړیږي چې په دغه ولایت کې د تیرې څلور کلنې جګړې پر محل سلګونه میرمنې به سرپرست شوی دي
د خبري مجلې ورستای مطلب دا دی چې د اسلامي دولت دلیا دیش دوه غړي چې په وژنو او وحشتناکو شکنجو تورن دي پروند امریکا په یو محکمه کې پر خپل جرمونو له اعتراف ډډه وکړه اسمت سروان پر دې موضوع تفصیل لري
د اسلامي دولت یا داعش دو سختري زو چې د څلورو امریکایانو د وشلو په دسیسه کې په لاس لرلو تورندي پروند امریکا په یوې محکمه کې په خپل جرم له اعتراف ډډه وکړه شپږ دېرش کلن الکساندر کوتی او دوه دېرش کلن الشفیع الشیخ د یرغمل شویو کسانو له لوري د بیت لیس په نوم د اسلامي دولت یا داعش د یوې شبکې په غړیتوب تورن شوي وو ځکه چې د دوی لهجه برتانیایي وه دوی د امریکایي ژورنالیستانو جیمز فولی، سټیفن ساتولوف او د بشری مرستو د کارکونکو پیټر کیسج او کیلا مولر په وژلو کې د لاس لرلو په تور د محاکمې لپاره له عراق څخه په الوتکه کې د امریکا متحدو ایالاتونو ته یوړل شول هغه ډله چې دا کسان په غړیتوب تورن دي په دې مشهوره ده چې د یرغمل شویو کسانو سرونه پرې کوي وحشتناکې شکنجې ورکوي او وحشیانه چلند کوي دوی د غراز د خپلو ظلمونو فلمونه اخیستل او په انټرنیټ کې خبرول. په تورنو کې د امریکایي اتباعو د وشلو لپاره د سیسی هم شامل وي. دوی له زندان څخه د ویډیو له لارې د واشنگتن په لمنه کې د ویرجینیا ایالت د الکساندریې د فدرالي محکمې د قاضي پوښتنو ته ځوابونه وویل. برتانیا د دغو کسانو تابعیت لغوه کړ او وروسته له دې چې امریکا ډاډ ورکړ چې په اعدام به نه محکوموي اجازه ورکړ چې امریکا ته ولېږدول شي. که د دوی جرم ثابت شي نو حد اعظم سزا به عمر قید وي.